د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشي د پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې ز منور شابه په روانه غړي کې استاسو قربا يم په خبرونه کې به یو شمېر کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه واوري او په دویمه نیمه کې در تاسو ته خبرونه ستونزې او سرکار وړاندې کوو خو په سر کې د شاهین بنیري نه د دې سات تازه خبرونه اورو
ستوري مشه د دې وخت مهم خبرونه چارواکي وایي د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یو بمی چودنه کې یو تن مړ او دیارلس نور ټپیان شوي دي تما کېږي چې راتلونکي میاشت به افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مسله د افغانستان پاکستان امریکا او چین وړومبې څلور اړخیزه غونډه وشي او عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه یې په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده د یو شمېر حکومتي ودانیو واک په خپل لاس کې اخیستی دی د خبرونو تفصیل چارواکي وایي د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یو بمی چودنه کې یو تن مړ او دیارلس نور ټپیان شوي دي اے پی خبر ایجنس په راپور کې لیکلي دي چودنه په کابل کې د هوایي ډګر سره نږدې سړک باندې شوې ده په جوک خبر ایجنس د کابل د پولیسو د مشر د خولې لیکي چې په چودنه کې یو عادي وګړی وژل شوی او دیارلس نور ټپیان دي چارواکو خبر ایجنس ته ویلي چې دا یو ځانمرګي برید و امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته رسېدلي دي تما کېږي چې راتلونکي میاشت به افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مسله د افغانستان پاکستان امریکا او چین وړومبې څلور اړخیزه غونډه وشي د جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه تیره ورځ په کابل کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال راحیل شریف ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ملاقات کې وشوه په همدې حال کې د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د عبدالله عبدالله او جنرال راحیل شریف په کتنه کې په دوه اړخیزه مسایلو او د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې وشوې او له دواړو خواوو موافقه وشوه چې د ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه به نوره پراخوي د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون په یو ورځني سفر کابل ته تللی و په داسې حال کې چې د مرکز او صوبې ترمنځ د رینجرز د واک په معامله اړیکې ترنګلې دي وزیر اعظم نواز شریف نن کراچۍ ته ځي د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه وزیر اعظم نواز شریف به نن د کراچۍ یو ورځنۍ دوره کوي او امکان دی چې د صوبې او مرکز ترمنځ د رینجرز واک د واک په معامله د روان کړکېچ د هواري لپاره د صوبې د مشرانو سره لیده کاته وکړي بلخوا د پیپلز ګون چیرمن بلاول بټو زرداری ویلی دی چې د مسلم لیگ نون حکومت د دوی نه سیاسي انتقام اخستل غواړي د اتوار په ورځ د ګوند د وجد شوي مشري او پخوانی وزیر اعظم بنظر بټو د تلین په مناسبت یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه
آیا دا قامی ایکشن پلان دے یو کس په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلواله ډلې داعش د مرستې اعلان کړي ولې تاسو د هغه پر ضد یو اف آی آر هم درج نه کو دا هغه قامی ایکشن پلان نه دی بلکې دا د نون لیگ ایکشن پلان دی چې هدف یې یوازې سیاسي مخالفین دي
همدارنګ د پیپلز ګوند د سنټرل اگزیکټیو کمیټې په غونډه کې د ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د کمیټې مشر وټاکل شو په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د بارونو چارو وزارت له سیاسي معین سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسي چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړی دی د بارونو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې الیگزندر مانتیسکی پرون له حکومت خلیل کرزي سره پرون له حکمت خلیل کرزی سره په کتنه کې ویلي چې د روسیې د بارنو چارو وزارت د چارواکو وروستۍ سرګندونې ناسمې نقل او تعبیر شوې دي د بارنو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په کابل کې د روسیې سفیر ټینګار کړی چې ماسکو په وار وار د افغان دولت ملاتړ کوي او د یو خپلواکه باثباته او له ترهګرۍ او دغه راز مخدره موادو څخه د پاک افغانستان غوښتونکي دي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوب په وروستیو کې انټرفیکس خبري ایجنس ته تایید کړه چې ماسکو د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه یې په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده د یو شمېر حکومتي ودانیو واک په خپل لاس کې اخیستی دی نن رویټرز خبري ایجنس د عراق د پوځ د ویان له خولې لیکلي دي چې ځواکونه یې د څو ورځو د سختې جګړې نه وروستو د رمادي ښار د حکومتي ودانیو کنټرول ترلاسه کړی دی په دې خار کې د عراقي ځواکونو بریا به د تکریت نه وروستو رمادي دویم هغه خار جوړ کړي چې د داعش د وسلوالو نه واپس واخیستی شو. عراقي ځواکونه نږدې یو اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اطلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په مقصد د فوزي عملیاتو لپاره دې خار ته ننوتي وو. د اسلامي دورو ډلې وسلوالو رمادي خار په می میاشت کې نیولی وو. د شام یو خبریال او سیاسي فعال چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد یو مستند فلم جوړ کړی وو پرون په ترکیه کې په ډزو وژل شوی دی. هغې موسسې چې د فلم جوړونکي کار پکې کاوه پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ناجی جرف د شام سرحد ته نږدې په غازیانتیب سیمه کې د یوې بېغږه تومانچې په وسیله وژل شوی دی. جرف په دې وروستیو کې په یو مستند فلم کې د داعش سختدریزي ډلې د وسلوالو د هغه بې رحمیو په اړه حقایق ښودلي وو چې د شام پر شمالي حلب خار د ولکې پر مهال یې ترسره کړي وو. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د اسلامي دولت په رنګ سختدریزو ډلو د اسلام نوم ته زیان رسولی دی او باید مسلمانان په خپله دا سم کړي. د اتوار په ورځ په تهران کې یو اسلامي کانفرنس ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه، دا زموږ تر ټولو لویه ذمواري ده چې د نړۍ په نظر کې د اسلام سم تصور وړاندې کړو. ایرانی ولسمشر په شام، عراق او یمن کې د خلکو په وجنه او وینو تویدو د مسلمانانو هیوادونو او په خاص توګه په سعودي عربستان ټکونه وکړه. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
شاهین بنیری درته د دې غړې خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه معلومات واورئ. په کابل کې وی بمی چاودنې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. تازه حال درکو، کابل ته د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف د سفر نه پس دواړه هیوادونه سلا شوي چې خپله خاوره به د یو بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. دا راز خبرې وړاندې هم شوي خو عملي نه شوې. دا وار به څه فرق ولري؟
د جنرال راحیل صاحب خبره چا خبره د کاني کرخه ده چې وی کې هغه ډېر وزن لري. د اشرف غني صاحب اعتماد به هم بحال شي.
د جنوبي وزیرستان قومي مشران وایي د پښتنو د ملتپاله ګوندونو مشران د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو د ودې لپاره کوششونه کوي خو د قبایلي خلکو مسلو ته پام نه کوي. یو مشر وایي
د پښتني کې مشرین دي پاکستان په ضرورت خو ډېر لوړل د افغانستان صدر سره یې خبره وشوې د پښتني خورې د پوره دیغ د ویل کېږي.
او د دې غړې په آخري برخه کې به په هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار کې واوري چې یونیورسل فند له کومه راځي او په څه لګول پکار دي.
دا فند د ګورنمنت پاکستان د جیب نه نه دي، دا د عوام چې کوم موبایل استعمالوي په هغه باندې دا ټیکس لګیږي
او پاته باندې دا خرچ کړی شي، ټلیفون په شکل کې، د انټرنیټ په شکل کې.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غوږی راځو. د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، په کابل کې چاودنه شوې ده چې په کې خلکو ته مرګ ژوب لا وخت ده. دا وخت د کابل نه خپل همکار اسدالله لودین را سره د ټلیفون په لیکه ده. لودین صاحب په خیر راغلی، د دغه پیښه تفصیل را سره شریک کړئ.
ډیره مننه. سلامونه تاسو د مشال راډیو درنو اوریدونکو ته. دغه انتحاري حمله چې د موټر بم په وسیله شوې، سهار د کابل په وخت 8 بجې او لس دقیقې شاوخوا وشوله. د چاودنې موقعیت د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ختیځه څنډه د هواشناسي سړک سیمه ده. که څه هم تر اوسه د چاودنې ټارګټ یا هدف نه دی معلوم، خو د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمي وایي چې په دغه انتحاري حمله کې یو کس وژل شوی او دیارلس ټپیان دي چې په ټپیانو کې درې مېرمنې هم شامل دي. بل ورته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان حق نواز حقیار بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې انتحاري حمله کې دوه کسه وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي. دی وایي چې په ټپیانو کې درې ترکی اتباع هم شامل دي، خو معلومه نه ده چې دغه ترکیه اتباع ملکیان دي او که هم د نظامی. د چلدنې مسؤلیت د طالبانو وایم زبیح الله مجاهد اخیستی. او باید ووایم چې په روان روان لمریز کال کې د 1919 هم ورته انتحاري حمله د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې شوې وه چې هغه مهال هدف بهرني ځواکونه وو، خو زیاته مرجوب لیم بهرني ځواکونه او افغان سرتیرو ته چې د هوایي ډګر په دروازه کې ولاړ وو اړولې وه.
ډیر مننه لودین صاحب، تاسو نه به نور حالم پر راتلونکو خبرونو کې اخلو. و موریدل چې په افغانستان سرخار کابل کې به می چاودنه شوې ده او دغه مرګ جوړه په کې رامنځته شوې. بلخوا د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د پوز مشر کابل ته د پرونی دورې پر مهال له افغان چارواکو سره د دغه هیواد د سولې د عمل په ګډون په یو شمېر امنیتي مسلو له ترهګرۍ سره د ګاډي مبارزې په موضوع خبرې کړې. خبر پانه لیکي دواړه لوري په دې سلا شوي چې خپل خاوره به د یو بل خلاف استعمالي دوته نه پرېږدي. په دې هکله نور تفصیل د ذبیح الله شفق ریپورت کوو.
افغان چارواکي او د پاکستاني پوسټ لخر خپل خاوره د یو بل پر ضد په نکارولو د پولي په دواړو غاړو کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو او همداراز د افغان عنصرو پر ضد په ګډ چلند سره شوي چې د تشدد لار خپلوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د یکشمې پر ورځ د ورځني سفر په ترڅ کې کابل ته لاړ او هلته د هیواد د ولسمشر په ګډون له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره په لیدنو کې په ځینو مهمو مسایلو خبرې او یو شمېر پرېکړې وکړې. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې پر همدې ورځ ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي راحیل شریف له افغان چارواکو سره د امنیتي مسایلو له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي دواړه لوري په دې سلا شول چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د ټولو ګډونوالو د مشخصو مسولیتونو په درک کولو سره د یوې کوټې لړ د نقشې د تدوین لپاره د 2016 میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د هیوادونو ترمنځ لمړۍ څلور اړخیزه ناسته جوړه شي څو د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې د کامیابۍ لارې چارې وسنجوي او د دې ملاتړ وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزه کمیټې د جوړېدو پریکړه په روانه میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ایشیا در کانفرنس پر مهال وشوه چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د یو شمېر نورو هغو استازو پکې ګډون کړی و. ښاغلي شریف همداراز له افغان چارواکو سره په لیدنه کې پر پوله د ترهګرو د آزادانه تګ راتګ د مخنیوي لپاره د یو مؤثر میکانیزم او ښې همکاري ټینګار کړی دی. خبر پاڼه هم ترس کاږي چې دواړه غاړې په دې سلا شول چې د طالبانو له غډله سره به د سولې خبرو بهیر ته چې مذاکراتو او پخلاینې ته لیواله دي ادامه ورکړي او هغه ډلې چې تشدد او تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي له هغوی سره به دغه چوکاټ ته مخې چلند وشي چې دواړه لوري پرې توافق وکړي. د پوسټ لخکر په داسې وخت کې کابل ته سفر وکړ چې روان کال په جولای کې د ملا عمر د مړینې د راپورونو راښکاره کېدو له امله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر ځنډېدو او همداراز په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو له امله د اسلام آباد او کابل تعلقات یو څه خراب شوي وو. خو دا تعلقات تر هغې وروسته لږ څه نارمل شول چې د روانې میاشت په اتمه او نهمه نېټه په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د ایشیا زر کانفرنس جوړ شو چې د افغانستان ولسمشر پکې ګډون وکړ او همداراز یې له صدراعظم نواز شریف سره هم وکتل. دا له تېرو میاشتو وروسته افغانستان ته د راحیل شریف لومړی سفر و. تر دې مخکې نوموړی د روان کال په مای کې کابل ته تللی و. د یادونه وړ ده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان کابل ته د ښاغلي شریف دا سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولي او وایي چې ښایي ښې نتیجې به ورکړي.
و موردل د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو اعلی چارواکو سره لیدنه کړې دي. افغان چارواکو ویلي چې په دغه ملاقاتونو کې د دوه اړخیزو معاملو ترڅنګ د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وشوې. په کابل او اسلام آباد کې کارپوهان د راحیل شریف سفر ډیر مهم بولي، وای چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د سفارتکارۍ عمل تیز شوی او دا د وخت تقاضا هم ده. په دې هکله تفصیل د ګلیاز ریپورت کې ورو.
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په سیمه کې د امنیت، د سولې راوستو او ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د اتوار پر ورځ د افغان ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی له مشال لډو سره په خبرو کې ویلي چې په ملاقات کې په دواړه خزه تعلقاتو هم خبرې شوې دي. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په دریم ځل د کابل سفر کړی چې هلته د افغان ولسمشر نه علاوه اجرایی رئیس او نورو لوړپورو چارواکو سره لیدلې دي او یو شمېر پریکړې هم کړې دي. د پاکستان د فوج مشر کابل ته د سفر په اړه کارپوه او پخوانی سفیر ایاز وزیر وای چې په دې وروستو کې په سیمه کې ډېر لوی بدلون راغلی او روان دي، نو ځکه د پاکستان او افغانستان ملګرتیا د وخت ضرورت دی. نوموړی وای چې په موجوده حالاتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ بدګماني او بې اعتمادي کې کمی راغلی دی. د زیاته کړه
دا ورزکه چې بدګماني پیدا شوې و د افغانستان د پاکستان په پولیټیکل او په ملټری لیډرشپ کې. خو ظاهره خبره د جنرال راحیل صاحب خبره اچا خبره د کانی کرخه ده چې وی کې هغه ډېر وزن لري. د اشرف غنی صاحب اعتماد به هم بحال شي او اشرف غنی صاحب ته به هم په خپل ملک کې دننه چې کوم پریشر دی د هغه دپاره به هم یو قوت سیاسي ورته میلاو شي او د بیا ظاهر خبره طالبان سره د خبرو اترو کول لار هموارول هغه کې هم د جنرال راحیل ډېر غټ رول دی د هغه نه انکار نشته.
د پاکستان د فوج مشر په داسې حال کې لاغوان چارواکو سره لیدلي چې په دې رستو کې د سیمې یو بل مهم هیواد د هند وزیر اعظم د کابل سفر رستو لاهور ته ناڅاپه لاړ او له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره ملاقات وکړو. په اسلام آباد کې کارپوه او د یوې سیمه ییزې څېړنیزې ادارې مشر امتیاز ګل وایي چې د سیمې هیوادونو په سوچ کې مثبت بدلون راغلی دی ځکه د سفارتکارۍ عمل تون شوی دی. دی وایي
دا زما خیال دی چې د ډېر یو غټ بدلون نښه ده. ولې چې ډېره موده راسې امریکایان خو حتمن دی ټول پروسه کې شریک وو خو چین هم پکې شریک شوی دی او د هغې په وجه د پاکستان لخوا نه هم ډېره خبرو اترو کې سرګرمي راغلې ده. مونږ هم تېره هفته کابل کې وو نو هلته هم د افغان چارواکو او خصوصا نیشنل سیکورټي اډوایزر هم همدغه خبره کوله چې د چین او د امریکې په وجه مونږ دا امید لرو چې پاکستان او د افغانستان ترمنځ خبرې اترې او د امن او د سولې لار چې دا هغه به هوار شي.
کارپو امتیاز ګل زیاته کړه چې د هند وزیر اعظم په کابل کې په خپله وینا کې دا خبره منلې تر څو په افغانستان کې امن نوي راغلی تر هغو د سیمې ثبات ممکن دی. بلخوا د افغانستان د سولې شورا هیله ښایي چې د افغان مشرانو او پاکستاني چارواکو دا خبرې خامخا له طالبانو سره د سولې په خبرو مثبت اغیز وکړي ځکه چې د سولې د خبرو اترو د زمینې د برابرولو په خاطر اوس وخت له افغان حکومت سره تر پاکستان بل ښه انتخاب نشته. د شورا غړي او له طالبانو سره د افغان حکومت د لومړي دور رسمي خبرو د مرکچي وفد مشر عزیز الله دین محمد مشال اړي ته ویل
پاکستان زمونږ غونډه ده او بیا ډېر کلو رئیس د افغانستان په مسله کې دخیل دی نو په ویل از باندې د خبرې او یو تفاهم ته کا زمونږ د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت ته د سولې دغه کې ورسیږي دا د سولې لپاره د خبرو لپاره لار هواروي. خبرې خو به اصلا د طالبانو د افغاني لوري د حکومت کې کیږي خو البته د شرایط برابرول د ته آماده کول دا د پاکستان په دې برخه کې ډېر غټ رول لري.
د افغانستان امنیت شورا هم وایي چې افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د پاکستان د فوج له مشر سره د پاکستان په هغه ژمنو خبرې کړې چې ویل یې وو د سولې خبرو اترو ته زمینه برابروي او په ګډه له هغه طالبانو سره مبارزه کوي چې سوله نه غواړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د جنوبي وزیرستان قومي مشران وایي د پاکستان د پښتون ملت پال ګوندونو مشران د افغانستان سره د هیواد د تعلقاتو ښه کولو لپاره هلی ځلې کوي خو د قبایلو مسله چې د دوی د کور مسله ده د دغه د حل لپاره دومره سنجیده نه ښکاري. دوی وایي چې په سیمه کې امنیت لپاره د قبایلو مشکلات حل کول ډیر مهم دی. د سیمې نظم خبریال سلام میسودی په اړه نور حل کوي.
د سولی وزیرستان او د نیمه قبایلی سیمې درزنده قبایلون ویایي شکل د پښتنو ځنې مشرانو خوښه کړه بیا یې د افغانستان پاکستان په منځ کښې د رټو اړیکو سمولو دپاره د دواړو ملکونو مشرون مخامخ سره کښېنول. په دغه تنظر کښې دغه قبایلون دا پوښتنه کوي چې د پښتنو په مځکې خاورې کوم اور بل دی پښتنو مشرون د دغې اور مړه کول بیا ول نه یو کېږي. د نیمې قبایلي سیمې اوسېدونکی یونس خان شرانای ویایي
پښتانه له نېشنلست لیډرشپ نه علاوه تر مذهبي لیډرشپ پورې د هغو دغه هیلې لرو او پښتون قوم د کام په حیثیت سوال ورته کوو چې دوی د دغو بین الاقوامي اتیانو جنګ زموږ پر خاوره شروع دی د ده جنګه دا هم پښتون قوم خلاصول د دوی په دې کې موږ بې وسي نه ګڼو نو موږ پښتون قوم سل په سله امید ځینې لرو د اتیانو غوبه زموږ له وطنه ختمولی شي خو چې دوی به د اتیانو لکۍ پرېږدي په خپله چې دوی د اتیانو لکۍ نیولې نو موږ به ساتې د دوی په جنګ کې هغه لکه چنګښې چې په کښې مري نور پښتانه به په کښې مرو تاوان بې زموږ وي ګټه به وتي چا سره
د سولي وزیرستان سره تعلق لارون کائے مخشنہ ایڈوکیٹ جرنل خانوالی مسعود پداغا بریک سے سرائے لاری واروائی زنے
پاکستانی کی مسلم دی پاکستان پر ضرورات کو بے لوڑن وزی افغانستان صدر سارا ہی خبر ہو شوئے مزید ہے کہ پاکستانی پورے دے پورا دیکھ دے بھی لگنو جی دی پاکستان دا تو وہ خود نے لاری چکیم خال کام دے پاکستان کوم دے پاکستان دے خور دوار کا بھی کاغا یا سنجار خان بھی کا محمود خان بھی کا شرباب دائی کا فضل آمان بھی وہ کا چورا جلت بھی تو چاہ دا دو دا گا دکون دے پورا مضبط کردامی رہو خلی چہ دا دے پاکستانی پر خور کیما مسئلہ رو گلی ہونو چہ در یہ حال غرو گلو سی
ڈاکٹر سمیع اللہ جان لنگر خیل ویائی چدگی اور مڑاولو او دے پشتانو پخاور امن روستلو دے پارا دے پشتانو مشرانو بے فکری دے فکر خبر ادا
مشہور مختلف نظریاتی اختلافات شدائی پر تکلیف شدائی دے ہر طرف نا دے دے برا پچار پر چدا دار لیڈرون پول پر واخلشی و دے میش تو خورا بنے چکیم یور لاج دلائی دائی پچار دو چھ دغم مرکاولی دے پرا و دے امن دے پرا 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 کوششی ناو کریں
ڈاکٹر فضل غنی زیادتاوی چنن دے پشتانو مشہرانو تاریخی زیمواری جوڑی جی چھ پشتانا یو کی او دے دوی پا خور لگ دلائی اور مر کی
تاریخ پر اردو کے روخ لے انگریزوں نے ہم دا دے پشتانے مسلون پتی قسم بھی اتفاقا کڑی وی چلا لچی ور کڑائی وہ چکلا ہمیں در دینا تل دے پاکستانی پمان کے دامرہ دیوالینا جوڑ کر جنوبی خواستن خواہ سمالی پاکستان خواہ کے اورانس لائن قبائل مختلف ٹوٹی ٹوٹی ہو چاول وہ سم دے مو خیال دائی چھے دے دغی دے میز دے مسلون آسفانیار والی شو افتاب شیر پاو سراج الحق او فضل رحمان صاحب اے دے دا تاریخی زرزی مواردو چھے پکور دو چھے کوم رو علی پیوے تھی فاکی کودا دے لیکن زویائیم چھے پر دیکھے دوی یا دا چھے تلا لچ پا وجہ بندے نشی کولائی چھے دا کوم پہ اتفاق کو
دا ہو کبالیانو دے پشتانو مشرانو نکلا کا غشتانا وکڑا چھے دا غی مقصد دے پارا دے نور پا یوا خلا یو لاس یو موٹائی شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو ستونزی
زوانو تا کارجون یو سوگی داخلی ورکو
خلق شدیا به روزگار دینیو
بجلی نشتا
بچی ها دشپی جاری دا گرمی دا وجی
دا غریبانه تا پوس پوسوگ می
مشال شتکنا تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په نن د ګل ورځ ده او د رواني ګړۍ په دویمه نیمایي اخري برخه کې به درته د مشال دغه خبرونه ستونزې او سرکار وړاندې کوو خو ورځو د دې ګړۍ نور رپورټونو ته وزیر اعظم میانواز شریف نن د کراچۍ یوه ورځنۍ دوره په داسې حال کې کوي چې د مرکز او صوبې ترمنځ د رینجر په واک حالات له کرکټ سره مخ دي بل اړخ ته د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری په ملک کې د وسلوالو خلاف روان قومی اکشن پلان د مرکزی حکومت اکشن پلان ګرځولې ویلي دي چې دا په حقیقت کې قومی اکشن پلان ویر نو بیا په اسلام آباد کې د هغه تن پر ضد کاروي په کار وه څوک چې د وسلوالې ډلې داعش د مرستې اعلان په ډاګه کوي د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ کې نور حال اورو
د پاکستان د سرکاري ریډیو ترمخه وزیر اعظم نواز شریف بنن د کراچۍ یو ورځنۍ دوره کوي او امکان دی چې د صوبې او مرکز ترمنځ د نیم فوجي ځواک رینجرز په واک روان کړکېچ لړکی د صوبایي مشرانو سره لیده کاته هم وکړي بل لخت د اتوار په ورځ د پاکستان پیپلز ګوند وجلې شوی مشر بېنظیر بوټو د اتم تلین پر مهال د ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری وویل چې د مسلم لیگ نون حکومت سیاسي بدل اخیستل غواړي ولې د دوی ګوند به کله هم د آئین پر ضد ګام قبول نه کړي
آیا دا قومی ایکشن پلان دے یو کس په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلواله ډلې داعش د مرستې اعلان کړي ولې تاسو د هغه پر ضد یو اف آی آر هم درج نه کړو دا هغه قومی ایکشن پلان نه دی بلکې دا د نون لیگ ایکشن پلان دی چې هدف یې یوازې سیاسي مخالفین دي
بلاول بھٹو زرداری دا غختن هم وکړه چې د قومي اکشن پلان د سارنې لپاره د پارلماني کمیټي جوړ کړې شي. پر دې موقع د سند صوبې اعلی وزیر قائم علي شاه ویل چې په جمهوریت کې فیصله یو کس نه کوي.
جمهوریت میں جناب ایک آدمی کا فرض
په جمهوریت کې د یو تن فیصله نه چلیږي. وزیر اعظم صاحب باید خپل وزیران منه کی او په خصوصي توګه هغه وزیر چې ځان ته چودھری صاحب وایي. همدارنګ د پیپلز ګوند مشرانو د کمیټې یعنی سنټرل ایگزیکټیو کمیټې په غونډه کې د ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری صدر وټاکل شو. بل اړخ ته مطبوعاتي راپورونه دا هم وایي چې د پیپلز ګوند نوی صدر آصف علي زرداری خپل قانوني سلاحکار فاروق اچ نائک دوبۍ ته رابللی او په صوبه کې د نیم فوجي ځواک رینجرز په معامله چې د وفاق او صوبې ترمنځ کوم کړکې جوړ دی د هغې د حل لپاره قانوني لار ولټوي. د کمې وروستو چې راپورونه دا وایي چې صوبایي حکومت به د وفاق د هغه حکم په سختۍ سره جواب ورکوي. د کوم د لارې چې وی پسند صوبہ کی رینجرز ته د دو میاشتو لپاره خصوصی واک ورکړي او د سند صوبې لخوا لګلې شوې خطیه رد کړي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او ماخه پورا پښپګو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي. هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ریپورټونه وایي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلی دي. د ریپورټونو له مخې نوموړي په تاجکستان کې د طالبانو له مشر سره ملاقات کړی او له داعش ډلې سره د ګډې مبارزې په لارو چارو یې ورسره خبرې اترې کړې دي. بلخوا یو افغان چارواکي په کابل کې د روسي سفیر سره په ملاقات کې د روس او طالبانو ترمنځ په رابطو اندېښنه ښودلې ده. احمد تکال په دې اړه نور حال درکوي.
د برتانیا چاپ سنډي ټایمز خبرونه د طالبانو د یو جګپړي مقام له قوله راپور ورکوي چې وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره په پټه وکتل. راپور د دې مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاتوي چې په دې کتنه کې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په اړه خبرې وشوې. روسیې له دې مخکې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو د نفوذ په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو جګپړي مقام سنډي ټایمز ته ویلي چې روسیې په هلمند ولایت کې د طالبانو په لاس د څو مهمو ولسوالیو له سقوط مخکې دې ډلې ته د وسلو او مالي ملاتړ ډاډ ورکړی و. په همدې حال کې د افغانستان د استخباراتو یو مقام د طالب مشرانو او روسي چارواکو ترمنځ د کتنې راپورونه تاییدوي. د مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي د کشفي معلوماتو په حواله ازادۍ راډیو ته وویل د کوټې د شورا یو غړي چې په غالب ګمان ملا اختر محمد منصور به وي د روسیې له یو مهم چارواکي سره کتلي. خو دا مقام زیاتوي دوی ته څرګندنه ده چې دا روس مقام به دقیقا څوک و. طالبانو او کرملن دواړو د پوتین او ملا اختر محمد منصور د کتنې ادارت کړي. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې دا ډله د سیمې له بېلابېلو هیوادونو سره تماسونه لري خو د داعش پر ضد یې له هېڅ چا مرسته نه ده غوښتې. د طالبانو بیان زیاتوي چې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د چا مرستې ته اړتیا نه لري او له هېڅ چا سره یې د دې موضوع په اړه خبرې نه دي کړي. په کابل کې د روسیې سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین سره په کتنه کې تایید کړه چې روسیا د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د همغږۍ لپاره له طالبانو سره اړیکو ته لیوالتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې الکساندر منتیتسکي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې حکمت خلیل کرزي د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه توضیحات ترې وغوښتل. بیان د منتیتسکي له قوله لیکي چې روسیه د افغانستان جګړې ته د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په مقصد له طالبانو سره تماسونه نیولي خو د کرملن یو ویاند سنډي ټایمز ته ویلي چې دا خبرې به بنسټه دي. د سنډي ټایمز راپور زیاتوي چې منصور او پوتین په سپتمبر میاشت کې د تاجکستان په یو پوځي اډه کې سره وکتل. د رسنیو راپورونه تاییدوي چې پوتین په سپتمبر میاشت کې په دوشنبه ښار کې وو.
د سولې پر لور
خپل خاوره
امر غواړو.
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو میندې نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ د مشال د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ د مشال ریډیو پانه ته چور شئ نور ډیر خوندور پروګرامونه معلوماتي او تفریحي خبرونه ویډیوګانې او دا راز نور معلومات ترلاسه کولای شئ د رواني غړې نیمایي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د سهار لس نیمه بجې شوې د شاهین بنیرې نه د خبرونو لاندې زورو
ستړي مشه د یو مهم خبرونه د کابل امنیتي چارواکي وایي چې نن د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته سیرما په یو بمی برید کې دوه ملکیان وژل شوي او د دریو ترکی پوځیانو په شمول یو لس نور ټپیان دي د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي کمانډان جنرال حق نواز حقیار د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې دا موټر بم حمله نن سهار نږدې 8 بجې د هوایي ډګر ختیځ دروازې ته سیرما په ترکی پوځیانو شوه ده تمکیږي چې راتلونکي میاشت به افغانستان کې د سوری د ټینګښت په مسله د افغانستان پاکستان امریکا او چین وړومبی سلور اړخیز غونډه وشي د جمهور ریاست په ویلامیه کې راغلي چې دا پریکړه تیر ورځ په کابل کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال راحیل شریف پولیس مشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ملاقات کې وشوه په داسې حال کې چې د مرکز او صوبې ترمنځ د رینجرز د واک په معامله اړیکې ترنګړې دي وزیر اعظم نواز شریف نن کراچۍ ته ځي بلخوا د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د مسلم لیگ نون حکومت د دوی نه سیاسي انتقام اخستل غواړي په کابل کې د روسي سفیر د افغانستان د بارنو چارو وزارت د سیاسي موین سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسي چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړی دی عراقی چارواکي وایي امنیتي ځواکونه پر امادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنگر بلل کېده د یو شمیر حکومتي ودانیو واک په خپل لاس کې اخیستی دی او د شام یو خبریال او سیاسي فعال چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد یو مستند فلم جوړ کړی و پرون په ترکیه کې په ډزو وژل شوی دی
شاهین بنیری درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کا اوس په مخکړی چې نړیوالو مطبوعاتو د سیمې په اړه سهال لیکل دي منګه سره د کورنی مطبوعاتو مهم ټکی هم شته دی چې تاسو ته یې زمونږه همکار ریاض مساخیل وړاندې کوي درنګ شیبه کې د غساوس د پاره په دې غړې کې شامل وو او تاسو یې هم اوریدلی شئ د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال په خبرونه کې تاسو لپاره دا وخت د کورنی مطبوعاتو مهم ټکی را اخلو او تاسو ته وړاندې کوو په دغه کې تاسو زمونږه د پاکستان د بیلابیلو ورسپانو د اداریو مهم ټکی اوریدلی شئ
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د هندي وزیر اعظم پاکستان په دوره او د کشمیر د مسلې په حل لیکلې دي د غلړکی جنگ ورسپانو وایي چې لاهور کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو د ملاقات سره د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات کې واضح پرمختګ شوی او ټاکل شوی دا چې د دوه ملکونو خارجه سکتران به د جنوري په 15 نیټه ملاويږي او هر څوک د کشمیر معاملې په دغه ایجنډا کې نه ده شامل خو بیا هم امکان دی چې په دې خبري وشي ادارې وایي د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ کمیدو لوی وجہ د هندي خارجه وزیر پاکستان پاکستان کې شوې د آسیا زړه غونډه کې ګډون دی او اوس داسې ښکاري چې هندي مشروالې هم پاکستان سره تعلقاتو ښکولو ته زړه ښه کړی دی او د دوی په لهجه کې ښکاره بدلون راغلی دی او کومه خبره چې د هندوستان پخوانی وزیر اعظم اټل بیهاري واجپایي کړې وه هم هغه خبره د هند اوسنی مشروالې هم کوي چې ګاونډیان نشي بدلې دي خو څنګه چې نواز شریف وایي تیر وخت کې دوی او د اټل بیهاري واجپایي حکومتونه د کشمیر د مسلې حل ته نږدې رسېدلي وو نو په کار دا چې په کم ځای هغه خبره پاتې شوې وه بیا له هغه ځایه شروع کړي شي نو ورسره به یوازې د کشمیر مسله حل شي بلکې سیمه کې به پوخ امن او کلارې هم یقیني شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپله اداریه د افغانستان په حالاتو او مخ په بدلیدونکي صورتحال لیکلی او وایي پرون د پاکستان پوځمشر کابل دوره وکړه چې ورسره راتلونکي وختونو کې د مفاهمتي عمل په اړه امیدونو ته ګټه رسېدلې ده. او دا په داسې حال کې ده چې ټول د افغانستان د صورتحال او اندېښنو نه په خشن خبر دي. ړومبۍ اندېښنه دا ده چې افغان طالبانو په ځینې ځایونو قبضه کړې او حکومت یې په شا تمبولی دی. خو د دې باوجود افغان حکومت او پخپله طالبان دا وایي چې د پوخ امن او کلاري یوازینۍ لار مذاکرات او مفاهمت دي. اداریه وایي چې دې لړ کې د پاکستان کردار نه هم انکار ممکن نه دی او پاکستان چې څه کولی شو هغه یې کړي دي. لکه تیر اوړي کې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستي وو، خو د دې باوجود ګیلې او ناباورۍ په خپل ځای موجود دی چې پاکستان افغانستان دواړه په یو بل د وسلوالو د مرستو او په خپله خاوره د پټنځایونو تور لګوي. نو د دې د خاتمې دپاره پاکستان د پولو په خشان انتظام ټینګار کوي، خو ورسره به خپلو ملکونو کې د وسلوالو په ضد عملیات هم پکار وي. اداري اخره کې وایي چې د امریکایي صدر براک اوباما د صدارت اخیری کلونو کې به امریکایي انتظامیه زیات کوشش کوي چې مفاهمتي عمل په خشان سرته ورسي او د امریکایي فوج د واپسې دوران څه قسمه بدې پېښې رامخې ته نه شي. او د دې مقصد دپاره به امریکا په پاکستان هم د کردار زیاتولو دپاره دباو اچوي، خو داسې حال کې په طالبانو زیات اثر رسوخ استعمالولو دوران به د ډېر احتیاط نه کار اغستل وي، ځکه چې پاکستان په کور دننه هم د طالبانو سره جنګیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے ایف پی خبری ایجنسی په خپل یو رپورٹ کې لیکي چې بلوچ فعالان وایي چونکه د دوی په سیمو کې د ولس پر ضد د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا د زور زیاتی رپورټونه د پاکستان میډیا نه خپروي، نو ځکه دوی اوس ټولنیزو پاڼو ته مخه کړې ده. بلخوا د اے ایف پی په یو بل رپورټ کې راغلي افغان طالبانو د روس هغه دا ورت کړی چې ګنې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یو بل سره همکاري کوي. د دغو دواړو لیکنو مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
ایف پی خبر ایجنس د بیلتون غوښتونکو بلوسانو په اړه په خپل یو راپور کې لیکي چې د سوځېدلو کورونو او انسانانو عکسونه او د مرستو غوښتونکو خلکو د ویر جړا ویډیوګانې چونکې د پاکستان په روایتي رسنو کې ځای نه مومي، نو ځکه د بلوس بیلتون غوښتونکو یوې ډلې اوس ټولنې د میډیا لکه فیسبوک او ټویټر ته مخه کړې چې پکې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا دوی سره د تیرې حال پرې نړۍ ته په ډاګه کړي. ایجنس زیاتوي چې په ټویټر پاڼه کې یوازې د اواران په سیمه کې د پوځي عملیاتو ټکي ولي کلشي، نو دروان کال د جولای په میاشت کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو دغو سیمو کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد کوم عملیات کړي وو، د هغې په لسګونو داسې عکسونه چې د ظلم او بربریت نښې پکې په ډاګه رابرسېره شي چې قتل یې هم ډېر ګران دي. د اجانس په خبره بلوس فعالانو په تېرو څو میاشتو کې په دغو ټولنیزو پاڼو هغه ټول عکسونه ویډیوګانې او نور معلومات اچولی دي چې د دوی په خبره د دوی په سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د زور زیاتی او ظلمونو ثبوتونه دي. دوی وایي چې دغه ټولې زیاتۍ د دوی په سیمو کې د 2004 کال راهیسې روانې دي او دوی غواړي چې نړۍ ته رښتونی معلومات په ډاګه کړي. دا جانس په خبره په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بشري حقونو د خلاف ورزۍ په اړه د نړیوالو بشري حقونو د ادارو لخوا په بیا بیا اوازونه پورته شوي دي چې پکې په امنیتي ځواکونو تور لګول کیږي چې دغه صوبه کې د بیلتون خوخو وسلوالو نه علاوه ګڼ شمېر زده کوونکي او استادان نیولي او ځپلي دي. بلخوا د لادرکه کسانو په اړه غیر حکومتي اداره بلوس وای سوای چې دا ډول لادرکه کسانو شمېره په زرګونو کې ده. بلخوا اے ایف پی خبري ایجنس په خپل بل یو راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د طالبانو او روس ترمنځ د اړیکو موضوع راغستې ده او لیکي چې افغان طالبانو د روسي چارواکي زمیر کابلوف هغه دعوا رد کړې ده چې ګوندې روس په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اثر کمیدو په مخه طالبانو سره رابطه جوړې کړې دي. د اجانس په خبره زمیر کابلوف ویلی وو چې د یادې ډلې په اړه افغان طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې یو میکانیزم جوړ کړی دی، خو افغان طالبانو د روسي چارواکي دغه دعوا او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پراختیا رد کړې ده. زمیر کابلوف چې په افغانستان کې د کریمینل لخوا خصوصي استازی دی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اسلامي دولت پر ضد د افغان طالبانو او روس ګټې یو دي، خو افغان طالبان وایي چې په دې اړه یې نه چا سره خبرې کړې دي او نه یې د کوم هیواد نه مرسته غوښتې ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د عراق پوز اعلان کړی دی چې په رمادي ښار کې یې ځنې حکومتي ځایونه نیولي دي. یاد ښار له اتو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په ولکه کې وو. د عراق پوځي سرچینې وایي د دې پرمختګ معنی دا ده چې داعش ډلې په رمادي ښار کې ماتې خوړلې ده. د پوز دا بریا پرون د عراق په څو ښارونو کې ونمانځل شوه. په دې هکله تفصیل د احمد تکل رپورټ کې اورو.
عراقی چارواکی په رمادي ښار کې چې د داعش د افراطي ډلې مهم سنگر بلل کېده د امنیتي ځواکونو لخوا د یو شمیر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. رویټرز خبری آژانس په رمادي کې د ډیره وسلوالو ځواکونو د ویان صباح النعماني له قوله راپور ورکوي چې وایي په دې ښار کې د دولتي تاسیساتو د نیولو معنی دا ده چې اسلامي دولت یا داعش ډلې په رمادي کې ماتې خوړلې. ویان زیاتوي چې د پوز راتلونکي اقدامات به د رمادي ښار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. نعماني همداراز وایي چې نیول شوي تاسیسات د حکومتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې دي او د داعش وسلوال نور هلته نشته. ویل کېږي رمادي له تکریت وروسته دوهم لوی ښار دی چې د افراطي وسلوالو له ولکې وځي او د عراق دولتي ځواکونه یې نیسي. پرونی بریا به د عراق حکومت او د هغه متحدانو ته یو ډیر ښه فرصت په لاس ورکړي چې د داعش وسلوال د موسل په ګډون له نورو سیمو څخه هم وباسي. د عراق د پوځ ویان همداراز فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په رمادي کې نیول شویو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هر څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې داعش ډلې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي شان شي. ویل کېږي چې د عراق پوځ له همدې وجې په رمادي کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نه و اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ونمانځل شوه. عراقي ځواکونه نږدې یوه اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره د ښار ته ننوتل، خو د دولتي تاسیساتو د نیولو خبر یې په خورا زیات احتیاط سره اعلان کړ. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رمادي ښار په مې میاشت کې نیولی و.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بزغه مړی مراده و سمال ته دومره پراتري
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې په لور خبرونه به درته هم د نن ورځې په اوږدو کې وړاندې کوو، خو دا وخت هفتهوار خبرونه ستونزې او سرکار لرو چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربه مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واورئ چې تیر اونۍ د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو غړو د حکومت نه تپوس وکړو چې ولې د یونیورسل سرویسز فنډ په لړ کې مختص شوي په اربونو روپۍ په قبایلي سیمو کې د انفارمیشن ټکنالوژۍ او مواصلاتو په برخه کې نه لګول کیږي، دا چې حکومت ولې د دغې ادارې فنډونه په قبایلي سیمو کې نه کاروي. همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
فنڈ د گورنمنٹ پاکستان دے جیب نہ نزی دار عوام چ کم موبائل استعمال پا غبا نے دا ٹیکس لگی گی
کو پاتا بانے دا خرچ کرے شی ٹیلی فون پہ شکل کے دا انٹرنیٹ پہ شکل کے او دا موبائل ٹیکنالوجی پہ شکل کے سمر چلر علاقی دا غیتا دا ملک دا نوری سو سرا دا غٹو خارون سرا با حاغی شامل کرے
پاٹا دس دے چھ حل تک کار کول دا پارا مونگ تا چھ دے گورنمنٹ یو آرڈر ہونے را کی یو اپنا غا اجازت را کی نمونگا دے سرا برابر کے ہم پاٹا کولے شو
د سینټ د هغه غونډې حال چې پکې د حکومت نه د یونیورسل سرویسز فنډ په اړه پوښتنې راپورته شوې وې د سراج زهیر په دې راپور کې اورو.
د نهي پورز د پښتنو د دمه په محل سینټ کې سینټر تاج محمد د پریدي فرحت الله بابر او نور یو شمیر سینټرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې په ټول هیواد کې د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې روانې دي، خو قبیلی سیمې بېخي له نظر وستل شوې دي او تر اوسه پورې په فټه کې د یونیورسل فنډ نه یوه منصوبه هم نه ده پیل شوې، د کومې له کبله چې د فټه اولس له احساسي محرومۍ سره مخ دي. په کومه چې د پارلماني چارو وزیر مملکت شیخ آفتاب احمد سینټ ته باور ورکړو چې فاټا کې به ډېر زر د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې پیل کړی شي. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا نه سینیټر تاج محمد اپریدی وی
دا فنډ د ګورنمنټ پاکستان د جیب نه ندي، دا د عوام چې کم موبایل استعمالوي په هغه باندې دا ټیکس لګیږي، دا به لګېږي په اسلام آباد او په کراچی او په لاهور او په غټو غټو ښاریو کې. ما کوشن په سینیټ کې وکړو فاټا پکې په دې فنډ کې موجوده وه، خو دا پیسې تر ننه پورې نه تر دور نه مخکې 86 بلین روپۍ خبر
کلی چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر مراج الحق نه د یونیورسل فنډ په اړه وپوښتل، نو هغه وی چې یونیورسل فنډ هغه پیسو ته وایي چې د موبایل فون، ټلیفون او انټرنیټ په استعمال باندې د فاټا دولس په شمول د ټول پاکستان د خلکو نه 1.5% د ټیکس په ځاندره کې اخیستل کیږي، او په دې د نور پاکستان دولس پرنګ د قبیلی سیمو دولس هم حق دی.
فاټا باندې دا خرچ کړی شي ټلیفون په شکل کې، د انټرنیټ په شکل کې او د موبایل ټیکنالوژي په شکل کې. څومره چې لري علاقې د هغې ته کاره خبره ده چې هغې د ملک د نورو سو سره د غټو ښارونو سره به هغې شامل کړی شي د عوام او هغې به د دې پیدا وادي.
کله چې مشال ریډیو د خبریال او قبیلي چارو تجزیه کار شمس مومن نه وپوښتل چې د فاټا لپاره راغلي فنډونه ولې په قبیلي ولس نه خرچېږي او په دې کې د چا کمزوري دي، نو نوموړي وویل
په قبیلي سیمه کې د ترقۍ خاص کر د دغسې فنډونو د استعمال ذمهواري چې دی هغه د دوه غټو ادارې چې هغې یو فاټا سیکچر دی او بل چې دی فاټا ډیولپمنټ اتارټي ده، خو د بدقسمتۍ نه د هغوی خپل نظم و نسق چې دی هغه دومره کمزوری دی، هغوی سره د سره هغه جوګه نه وي چې هغه دغه پیسې په صحیح طریقه باندې استعمال کړي. او درېیمه خبره بیا دا چې د قبیلي سیمې پارلیمنټرین سره سره د فاټا چې کوم سیکچر دی د هغوی نظام هم مربوطول په کار دي او هغوی تدریس جوګه کول په کار دي چې څومره فنډس په دې وخت کې په فاټا کې د لګولو ضرورت دی چې دغه محکمې د هغې د لګولو اهلیت هم ولري.
د ذکر ده له دې وړاندې له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا مشرانو سوسو وار ویلي دي چې د فاټا لپاره د کیری لوګر بل په ګډون له امریکا، چین او نورو ملکونو او ادارو لخوا فنډونه ورکړل شوي دي، خو په هغې کې 15% هم د فاټا په ولس باندې نه دي خرچ شوي.
په قبیلي سیمو کې د انفارمیشن ټیکنالوژۍ په مد کې د عربونو روپو د فنډ نه کارولو په اړه مو د قبیلي سیمو لپاره په اسلام آباد کې د یونیورسل سرویسز فنډ د پروژو جوړولو د څانګې مشر جواد حفیظ سره رابطه وکړه او په سر کې مو ترې وپوښتل. جواد صاحب، کدار ته ووایه چې د قبایلي سیمې لپاره د انټرنیټ ډی ایس ایل ورکولو څه په دې منځدو ورته کې څه پروګرام شته؟
جی بالکل شته، خو دیکھیے یو پروجیکٹ راغلی دی مونږ ورته وایو این ٹی آر ون، یعنی ناردرن ٹیلیکام ریجن ون، دا شمالی کے پی کے دا پارا دے دے کے دا سوات او مالاکنڈ ایجنسی خونا سیٹلڈ ایریاز اگر بٹول دے کے شاملی زونگ پلان دا سے دے پروگرام داس دے چې مخ کې دا چې اوشي کنا، نو دلته چې ټول ټیلی کام دا وایرز دا جال چلتا بچاو شي، نو بیا به هغه جال نږدې ایجنسی ستا فاټا تا رسته دی شي. نو آوا پروجیکٹ تقریبا مونږ انتظار کیو چې دا بورډ اپروول شوه دے ستا دستخط او پیپر ورک چې پیوشي، نو آوا بیا پی ٹی سی ایل او ورڈ کال سره سیگنیچر دا پارا ہے سائن دا پارا دستخط دا پارا لاڑشی، نو دا پروجیکٹ بہت شروع شی دا تقریبا 18 مہینے دا دے مدت تے 18 مہینے کے شدے نہم میاش نہ دے نتائج راوزی تقریبا 9-10 میاش کے شدے نہ لس میاش تے کے ال تک خلق و تبخ کاری چ اوس غٹ خارنو کے بشروشی بیا با اغینا پس اغینا وڑا بیا اغینا وڑا و آخر پورے بہو رسی.
اس جواد صاحب دارا تو وہی چی پا قبائلی سیمو کی پا خاص تو گا چی قبائلی سیمی دی آل تاکی دا سہولتونا آل تاکی زوانان دی اغی غواری چی را داگیو تا دا سہولت ملاوشی، نو تاسو سگرنی چی پا سمر راتون کی سمر وقت کے با دی قبائلی سیم زوانان دا دی انٹرنیٹ او ڈی ایس ایل او چی کم تیز رفتار انٹرنیٹ تی دا با اغی تو رسی
تی اس پکار دا چی بل پروجیکٹ راشی مونگا خو یو دوزل کوشش وکا، لیکن اوس دا چې گورنمنٹ چې په دې فیصله وکي او فاټا کې لکه فاټا داسې دی چې هلته کې کار کول لپاره مونږ ته چې د گورنمنٹ یو آرډر غونډه راکي یو هغه اجازت راکي، نو مونږ دې سره برابر کے ہم فاٹا کولے شو دویم دا چیزوں خپل پلان کے خو دا برازی چکل دا نور علاقے اوشی چکم سیٹلڈ کے راضی دینا پس و بیا قبائلی راضی زون چکم پروگرام دے خدا مخ کے دیشی چ گورنمنٹ پکے خپل اثر و رسوخ استعمال
کی. او جواد صاحب دا قبائلی سیمو دا پارا تاسو سرا آلریڈی پروجیکٹونا یا پروجی موجود دی او دا غی سروے شوی دا پیسے مشتا
پیسے جی پیسے با گورنمنٹ طرف نہ بے اپروول راضی مخ کے مونگ سرا وے اس گورنمنٹ نہ برازی لیکن واقعی چگا گورنمنٹ پکے زیاد دغوی کنا چ گورنمنٹ مونگلا پگے دے کے غوا اخلی انیشیٹو واخلی یا گورنمنٹ شروع کی نو بیا دیر آسانتی آئی.
جواد صاحب تاسو کله د گورنمنٹ یا د حکومت خبره کوئ نو دا تاسو صوبائی حکومت یادوئ مرکزی حکومت یادوئ صدر یادوئ گورنر یادوئ او د پولیٹیکل انتظامیہ یادوئ
مونگا جی سینٹرل گورنمنٹ
مرکزی حکومت یادوئ
پرائم منسٹر طرف
او مرکزی حکومت کی د دې کمیونیکیشن او د ټلیفونونو د انٹرنیٹ دپارا یو خپل وزارت تے نو دہاغ وزارت تاسو یادوئی کا ڈائریکٹ تاسو وزیر اعظم یادوئی
جی مطلب اصل کی آغا وزارت چھ دے آغا خو گورنمنٹ پالیسیز سرا چلی کنا آغا پالیسیز خو بیا ہم چھ دے وزیر اعظم او کابینہ طرف ناراضی او چھ آغا طرف نا یو سیریس سنجیدہ یو کو یو یعنی حکم ہونے راشی یو یو ٹائم راشی چھ دمرا وقت کے دا کول دی
جواد صاحب یو دا خبر چی په قبائلی سیمو کې ستاسو په نظر باندې د دې لپاره دا خند خونه دی د دې ستاسو د پروژې د انټرنیټ د ټلیفون د دې کمیونیکیشن د زیات تیز کمیونیکیشن په مخ کې دغلته کې امنیتی چې کوم حالات یا د پاکستان فوج چې کوم عملیات دا خو خند نه دی
لکه دا مسلې خو رستو راتلی شي لیکن بیا هم فاټا کې داسې علاقې شته چې هلته کار کے دیشی دے وقت کے ہم التا کے بنیادی ٹیلی فون خو کار کئی بنیادی نظام کو موجود تھے مونگا خو آغا نظام چھ دے جدید جدت با پکے راوالو نو آغا نظام کے بیا ہائی تیز رفتار انٹرنیٹ التا کے دیشی نو یعنی زیادہ علاقی دسی چھ التا کار کے دیشی یو نم گٹ کے بدا لکا کے دیشی چھ مسئلے وی لیکن ٹول دا سے ندے زیادہ تر علاقوں کے کار کے دیشی
جواد سے بل دا خبر چھتا سوئے چھرہ چھ کم موجودہ نظام آل ریال تیو نظام چھتا دے کمیونکیشن یو بنیادی ٹیلیفون شتا نو دغه بنیادی ټلیفون کې تاسو جدت راوستئ شئ نو داغه لپاره څه کوئ تاسو به نوی لائنونه اچوئ نوی تارونه اچوئ څه به کوئ
جی دې کې اوس دوه طریقې دي یو خو ڈی ایس ایل وغیرہ خو په عام ټلیفون لائن کار کوي لیکن اغه دا ځینو موږ نه ډیر زیات لري دي نو اغه زینا تر نږدې ترین غټ خار پورې اپټیکل فایبر کنیکشن پکاري یا داسې غټ سیستم پکاري کا اپټیکل فایبر موجود امي نو هغه باندې واړه سیستمز لگے دلی واړه نظام ای نو هغه دومره زیات تیز رفتار انټرنیټ نشي برداشت کوله نو هغه د پاره بیا مونږه دا کوو چې هغه ورکوټه خار د پاره هم غټ سیستم لگو بیا چلتا کې خار کې مخ کې ڈیسلیم غواړي یو سیستم یې چې باندې انټرنیټ کار کوي په عام ټلیفون باندې هغه سیستم هم لګي بیا چې کوم وایرلیس تیز رفتار انټرنیټ دی چې مونږ وته وایرلیس براډ بینډ وایو چې کوم کې دا اسلام آباد لاهور کراچی د غټ خانو کې دلتا کې ایوو په نوم خرسي کې لګیا دی ای وی ډیو څنګه چې پی ټی سی ایل نایټرو دی یا نور داسې انټرنیټ دی نو دا انټرنیټ هم هلته کې په ټاورو باندې چې کوم سا اکوپمنټ لګېدلې دی کوم مواصلات سامان دی هغه مونږ بدل کو نو دا هم هلته چلے دی شي.
جواد صاحب په یورپ کې په امریکا کې د یو ایس بی وای فای د سیټلایټ انټرنیټ یو نظام دی قطار نی فایبر نی وایبر نی او داسې نورې ذریعې نی خو دغه خلک په خپل لپټاپ یا په خپل کمپیوټر کې د یو ایس بی سیټلایټ ورکولی شي خپل انټرنیټ کار استعمالولی شي دا په قبایلي سیمو کې دا دا پاسیبل دا ممکن دا
اصل کې چې کوم یو ایس بی انټرنیټ دی هغه زیات تر دا مونږه 3G یا 3rd جنریشن موبایل ورته وایو چې کوم دا ایو دی ای وی ڈی او دی اصل ټیکنالوژي نوم ای وی ڈی او دی دا غې مارکیټ نوم چې دی ایو دی نو یو ایس بی انټرنیټ کو کا شان راځي سیټلایټ انټرنیټ ډیر زیات ګران دی او زه خپل سیټلایټ خو داسې شتنه نو مونږ ته ډېر ګران پریوځي مونږ به دا ظاهرا بل کمپنی زبا واخلو زیات تر دا میډل ایسټرن کنټریز کې دا آفیسز دي نو هغه ډېر ګران پریوځي عام کس ته پاره هغه
بالکل نشی افورڈ کولی ډیر زیات ګران دی.
نو لکه قبایلی سیمو کې لکه زمونږ په پاکستان کې دغه سیستم یا دغه نظام شته د یو ایس بی د انټرنیټ؟
یو ایس بی انټرنیټ بالکل دی غټ نو کې تاسو ته داسې یو ایس بی ملاو شي او دلته کې چې کوم برانډ نیمز دی څنګه چې ټیلی نور موبایل لینک دا خپل یو نوم خرڅی د کشان دلته کې ایوو په نوم خرڅیږي. پی ٹی سی ایل چې کوم پروډکټ دی هغه نوم ایوو دی. بیا وتین هم خرڅی وائی ٹرائب هم خرڅی. نو دلته کې بالکل معلوم دی اویلیبل دی تاسو انټرنیټ یو ورکوټه یو ایس بی ډیوایس ملاویږي دا هغه خپل کا سافټویر یا هغه انسٹال کې هغه سره تقریبا 1 میگا بیٹ نو اخلا تر 3 میگا بیٹس پر سیکنڈ پورے تاسو ته انټرنیټ ملاوي شي.
نو دا یو ایس بی د مون قبایلی سیمو کې کوم ځوانان دي یا تعلیمي مسله ور اغي دا استعمالول شي؟
جی چې یو زل ال تک دا سیستم وغیرہ زمونږ انسټال شي مونږه دا کمپنیز خپل سیستم نوې کی نو بیا بالکل ممکن دی بالکل استعمال دي شي. او نه صرف ال ته استعمال کی چې هغه لیپ ټاپ او هغه یو ایس بی ډیوایس اغا اسلام آباد ته راوړي پېښور ته راوړي دا غټ خبرونو کې چې چېرته هم ګرځي اکا شیبه هر یو ځای کې استعمال ولی
شي. جواد صاحب دغه سیستم یا دغه نظام چې کوم دی قبایلي سیمو ته رسیدو کې به څومره وخت لګي؟
جی دا اوس په انحصار د دې زیات تر دی چې حکومت څومره زر دا کول غواړي. نو مطلب سبا دا پروجیکټ شروع شي نو ماته تاسو ویل چې تقریبا د دې 18 میاشتې د پروجیکټ خپل ټایمي او دې نه مخکې تاسو واخلې تقریبا درې میاشتې واخلې تر شپږ میاشتو پورې د دې ټایمي چې کوم باندې د دې هغه اډورټیزمنټ او بیډینګ او هغه چې کوم ٹینڈر والا طریقے کار دے نو اگے باندھے دمرا وقت لگی نو ٹوٹل ٹائم چتا سو گئے تقریباً دو کالا پہ ٹوٹل لگی جے کا سبا نہ شروع شی.
اوریدون کو دعوت نن خبر ونا ستون دی سرکار کستا سو هم ستون دی نو زمون تر غوی ضرور راور سوی زمون د پیغام ریکارڈ کولو ٹیلی فون نمبر دا دے 00 22 11 40 یو سلو یویش. مهربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
نظر دې د خایست نا سمره خلې تا دې د حیرت ګوتا په خلا چاچ نی دلې تا ستا په سند نو کې د مینې رواني وینما په خړ غرو کې دې پختو اورور ولي وینما خلټ لټه وطن بیا ټکور ول غاړي د پختان دلارو بر یو ځای کول غاړي دا جنگ جګړې دہر کم آزاد بیرتا ہزارے او من سے اور من کول واڑی کلام باڑا ہغس بیا زرگو نول واڑی سرمی پوین دیوال نفا کول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی دشمن جوړ دی پخپلشتہ پختن خوا کی بے وطن جوړ دی لکه مروت او میران شاہ امن لے دلواڑی پختن زیارت او بٹ خیلا کی اسے دلواڑی بس پا اختر دی آئی خان نہ جڑے دلواڑی وطن تا آباد ولواڑی